شپږ بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه، تخنیکي چارې امان امیرزای مختبری. السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس له افغان چارواکو سره په کابل کې د ستراتیژي او سولې په اړه خبرې کړې دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. د امریکا دفاع وزیر نن د افغان حکومت له مشرانو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. په میدان وردګو کې ماین چاودنې څلور ملکی کسان وژلې دي. د ترکیې ولسمشر روسیه او ایران ته خبرداری ورکړی چې په ادلب ولایت کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو او متحدانو یې د هر ډول حملې نتیجه د لیزه وژنه ده. بشپړه خبرونه. د امریکا دفاع وزیر نن د افغان حکومت له مشرانو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په ګلخانه ماڼۍ کې وکتل. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پر پروسې باندې بحث وشو، همدارنګه د افغانستان په امنیتي دفاعي سکتور کې د اصلاحاتو پروسې باندې بحث وشو او د تروریزم سره مبارزې باندې بحثونه وشو.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن په یو نه اعلان کړی سفر کابل ته ولاړ. د امریکا دفاع وزیر سره په دې سفر کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفرد هم ملګری وو. د میدان وردګو کې ماین چاودنې څلور ملکیان وژلې دي. د میدان وردګو ولایت سیمه ییز چارواکي وایي دا پیښه د دغه ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې په نتیجه کې سوې ده. د والی ویاند عبدالرحمن منګل نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې ماین تیر ماښام په نرخ ولسوالۍ کې د ملکي کسانو پر یوه سراچه موټر چاودلی او پر مهال یې یادو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. شاغلی منګل وایي چې وژل سوي کسان ټول د یوې کورنۍ غړي وو. د ده په وینا دغه ماین وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړی وو چې هدف یې افغان پوځیان وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل سوې ده جرمني هغه افغان پناه غوښتونکي وباسي چې د پناه غوښتنه یې رد سوې ده. د افغان پناه غوښتونکي به د سه شنبې په ماښام په یوه الوتکه کې کابل ته ولېږل سي. دا به د 2016 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې دا ډول 14 پرواز وي. دا له هغه راهیسې تر 350 زیات افغان سړي له جرمني کابل ته لېږل سوي دي. په جولای میاشت کې یو کس چې له جرمني ایستل سوی وو وروسته له هغه ځان وواژه چې افغانستان ته ولاړ. له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ پر دې سربېره دوام لري چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت مخ پر خرابېدو دی. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په غبرګو حملو کې لږ تر لږه 26 کسان وژل سول او نوي نور ټپیان سول. د روان دي سبس په نوم ګوند یو شمیر غړیو په کابل کې د مقاومت منار لاندې د ګلونو ګډې ایشي او غواړي په دې توګه د شهید اونۍ ولمانځي. د دوی په وینا د شهید د اونۍ پر مهال ډیری افغانان پر سرکونو راوځي او ځینې وختونه په ډزو کولو سره د عادي خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي او دا کار نور باید ونسي. په افغانستان کې د شهید اونۍ په مناسبت په بیلابیلو ډولونو لمانځل کیږي او ټاکل سوی د یو شمېر افغانان د دغې اونۍ پیل د وروستیو پیښو ټپیانو ته د وینو په ډالۍ سره وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه او ایران ته خبرداری ورکړی چې په ادلب ولایت کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو او متحدانو یې د هر ډول حملې نتیجه به ډلهیزه وژنه وي. اردوغان نن په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني او روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال دا خبرې وکړې. د روسیې او ایران ولسمشرانو ویلي چې د سوریې حکومت حق لري د ادلب په ګډون ټول هیواد بیرته په خپل واک کې واخلي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د خپلې وینا پر مهال وویل چې د سوریې د جګړې ختمولو په برخه کې د تهران، مسکو او انقره هڅو نتیجه ورکړې ده. روحاني زیاته کړه:
مبارزه با تروریسم در ادلب بخشی
دی وای په ادلب کې د تروریسم سره مبارزه په سوریه کې د سولې او ثبات د ماموریت هغه برخه ده چې له پامه نس غورځیدای خو دا مبارزه باید ملکیانو ته زیان ونه رسوي
سیب برساند.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د درې اړخیزې غونډې تر پیل مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. د سوریې ادلب ولایت له ترکیې سره پوله لري او هلته لسګونو زره سخت دریځې حضور لري. او هیکرانو د برتانیې هوایي شرکت بریټش ایرویز پر معلوماتي سیستم حمله کړې او د درو لکو او اتیا زرو مشتریانو د بانکي کارتونو معلومات یې غلا کړي دي. دغه هوایي شرکت نن د حملې په اړه اعلان وکړ. حملې دوې اونۍ دوام کړی او د پاسپورتونو او سفرونو معلومات له خطر سره نه دی مخامخ شوی. د نامعلومو هکرانو د حمله د اگست میاشتې په 28مه نیټه پیل شوی او د سپتمبر تر 15مې یې دوام کړی دی. بریټش ایرویز خپلو مشتریانو ته ویلي چې له خپلو بانکونو سره دې په تماس کې سي. د جرایمو پر وړاندې د برتانیې ملي ادارې ویلي چې دوی له دې پیښې خبر دي او په اړه اقدامات کوي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر په کابل کې افغان ولسمشر سره د سولې د ستراتیژي او اسلام آباد سره د اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د ولسمشر ویاند هارون چخنسوري تر دې لیدنې کتنې وروسته سولې ته هیله ښکاره کړه.
امیدواری سره په راتلونکو وختو کې مثبت نتایج یا حداقل سولې د مذاکراتو پیل بول.
سولې ته څومره هیله شته؟ د سیاسي چارو د کتونکي ډاکټر اکبر وردک نظر مې په دې اړه اخیسته.
چې د افغانستان د سولې لپاره دا ځدي اقدامات کیږي او د دې امیدواري شته چې افغانستان کې سولې لاره پیدا شي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د پاکستان پوځ به نور هیڅکله د نورو په جګړه کې ښکیل نشي. او له سیاسته لرې مو کندوز ته بیایو، هلته د بادامو حاصلات بهتره شوي.
پلاګه تقریبا یو 200 باندې لګل لري. 200 درخت سره سره لسمنه پرې ښه، یعنی غټي درخت پرې لسمنه پرې ځان اصل ته بدري ولګيږي کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس د افغان سولې او جګړې سربیره پر مهمو مسایلو له ولسمشر اشرف غنی سره نن په کابل کې خبري وکړې. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي تمه لري ډیر ژر د افغان سولې پروسه او په دې برخه کې د امریکا په ګډون د مرسته کوونکو هیوادونو هڅې مثبت نتیجه ورکړي. محمد حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او لوی درستیز جوزف دانفورد په افغانستان کې د سولې او جګړې د ارزونې په هدف د جمعې په ورځ کابل ته سفر وکړ. که څه هم دغه سفر لوړاندې نو اعلان شوی، خو دغه لوړ پوړي امریکایي پلاوی د ولسمشر محمد اشرف غنی سربیره له افغان چارواکو سره وکتل. د ولسمشر ویاند هارون چخنسوري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لوریو د سولې د بهیر د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغیز، راتلونکو پارلماني او ولسمشریزو ټاکنو، تروریزم پر وړاندې مبارزه او له پاکستان سره د اړیکو پر څرنګوالي خبرې وکړې.
د امنیتي او دفاعي سکتور د خبرې سره غونډه درلوده. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پر پروسه باندې بحث وشو. کله نو امیدواري سره څنګه پر راتلونکو وختو کې مثبت نتایج یا حداقل سولې د مذاکراتو پیل بول.
د ښاغلي چخنسوري د معلوماتو له مخې د امریکا دفاع وزیر ژمنه وکړه چې متحده ایالات به په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات تر ټینګښت له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د امریکا متحدو ایالاتونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپلې ډیپلوماټیکې هڅې پراخې کړې دي. وړاندې د امریکا د دفاع وزیر خبریالانو ته ویلي و چې دی د سولې وروستیو هڅو ته هیله مند دی او په کابل کې د امریکا سفارت د سولې د ټینګښت لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر له سفر وړاندې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته سفر درلود چې د افغان سولې او جګړې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې تری وکړي. د سولې لپاره د هڅو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او عراق کې خپل پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان په مسایلو کې د ځانګړي سلاکار او استازي په توګه وګمارل. د ولسی جرګې او شمیرغړي هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا او روسي او هڅو ته هیله مند دي. د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی:
امریکا په دې نقش لرلی شي، هم د سولې پر واسطو کې د دوی په واسطه کې شته چې په افغانستان کې دایمي سولې یا دایمي اوربن ټینګي، هم د تروریزم سره په مبارزه کې، او دوی کولای شي هغه هیوادونه چې تروریزم تمویلوي تجهیزوي او غوته پناګای ورکړي په غو باندې فشارونه راوړي. افغانستان کې په سیمه کې بومګه دی یو دایمي سول شاهد وو.
د خغلی مجیدی په خبره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا هڅې هغه مهال مثبته نتیجه ورکولې شي چې پر پاکستان خپل فشارونه جاری وساتي.
په راپور کې مو د افغان ولسمشر د ویاند هارون خانسوري په وینا واوریدل چې سولې ته هیله زیاتې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر هم نن په کابل کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغان چارواکو سره د سولې پر امکاناتو خبرې کړې دي. سولې ته افغانان څومره هیله لرلی شي؟ په فرانسه کې د سیاسي چارو له میشت کتونکي ډاکټر اکبر وردک څخه به واورو.
یزی اقدامات کیه او د دې امیدوار شته چې افغانستان کې سل لار پیدا شي.
د دې ته څوک ګوري ډاکټر صاحب چې امریکا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره ځانګړی استازی هم ټاکلی دی او د جیمز ماتیس تر سفر مخکې هم امریکایي مختلفو چارواکو د سولې پر خبرو ټینګار کړی وو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي الیس ویلز تقریبا میاشت مخکې په قطر کې د طالبانو له چارواکو سره هم خبرې کړې وې. دغو نقشو نشانو ته څوک وګوري فکر نه کوي چې کېدای شي چې د سولې خبرې ژر پیل شي؟
افغانستان کې د سولې دروازه لپاره علي زله وشي. رښتیا هم دا امریکایان دا امکانات په لاس کې لري چې دا کار وکړي شي، او اول په خپله او بیا پاکستانیان دې خبرې ته راغواړي چې په افغانستان کې نور جګړه ختمه شي او په سیمه کې آرامي راشي.
تر دې دمه پورې طالبانو نرم دریځ نه دی خپل کړی، بیا هم په خپلو خبرو ټینګار کړی دی چې له امریکایانو سره خبرو ته چمتو دي، خو کله چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال له دوی سره په قطر کې وکتل تر هغه وروسته رسنیو ته هم نه ویل چې دوی څه غوښتنې لرلې او څه د سولې په برخه کې غوښتل. که چېرته طالبان علني دا خبره ونه کړي چې دوی د سولې لپاره دا وړاندیزونه لري او دغه خبرې غواړي، فکر نه کوي چې بیا هم سولې ته امید شي ډیر نه وي؟
دو فرضیه شته. لومړی فرضیه دا ده چې آیا طالبان کولی شي چې په خپل په مستقل ډول باندې د سولې په برخه کې تصمیم ونیسي؟ که چېرې د دوی دا امکانات نه لري، کېدای شي چې هغه څوک چې د دوی تشا ولاړ دي یا دوی ته لار ښوونه کوي دو منابع موافقت دروس پرې نه ده اخیستل شوي او دا ډول موقف نیسي. او بله خبره دا ده چې طالبان په خپلو صفونو کې سانسور لري چې هغه افراطي عناصر دي او د سولې سره موافق نه دي. که دا دوم فرضیه وي، د طالبانو رهبري مجبوره ده چې په تاکتیکي ډول باندې داسې اعلامیې خپرې نه کړي چې د خپل هغه افراطي غړي د ځان حاضرده کړي او په خپل منځ کې یو جنجال پیدا شي.
له ډاکټر اکبر وردک څخه په مننې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې لیکلي دي چې جیمز ماتیس په داس وخت کې کابل ته رسېدلی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره غواړي له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل شي. جیمز ماتیس په خپله په روسیو کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې شایي بیا پیل شي. نیویارک ټایمز د ماتیس په وینا دا خبره هم راخیستې ده چې په کابل کې د امریکا سفارت له طالبانو سره د سولې او پخلاینې لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي. نږدې میاشت مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي الیس ویلز د طالبانو له استازیو سره کتلی وو او اوس امریکا له طالبانو سره د سولې او پخلاینې لپاره زلمی خلیلزاد چې یو وخت په کابل بیا په بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وو د ځانګړي استازي په توګه ټاکلی.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونه لرو چې د پاکستان د پاوز په ارتباط یې کړي دي او ویلې دي چې تر دې وروسته به د پاکستان پاوز په نورو جګړو کې شکیل نشي. خو اوس د یو مدني بنسټ خبرې په کابل کې یو مدني بنسټ وایي چې په وروستیو حملو ته په اشاره په کابل کې وایي چې حکومت د ملکی کسانو په خوندیتوب کې پاتې راغلی. د حرکت شهروندی د بنسټ مسولانو نن په کابل کې بي خبري غونډې ته وویل چې تروریستي ډلو په دې وروستیو کې په ملکی وګړو خپلې حملې زیاتې کړې دي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت بیا وایي چې د ملکی کسانو مسؤلیت ته ژمن دی او هڅه کوي چې د تروریستي پیښو مخه ونیسي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
په کابل کې د تیرې چهارشنبه د خونړۍ حملې وروسته د حرکت شهروندي په نوم مدني بنسټ په ملکي وګړو حمله جنګي جنایت بولي او وایي دا ډول حملې هیڅ ډول دینی او مذهبي توجیه نه لري. د دغه بنسټ مسؤلینو د جمعې په ورځ کابل کې یوې خبري ناستې پر مهال د دغو حملو د غندلو ترڅنګ په امنیتي بنسټونو انتقاد وکړ چې د خلکو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. د دغه بنسټ مشر مهدی مبشر:
حکومت مسؤول حفظ جان و مال مردم است.
دوی حکومت د خلکو د ځان او مال د خوندیتوب مسؤلیت لري. متاسفانه امنیتي بنسټونو نه کړای شول چې د خلکو امنیت خوندي کړي. دوی په دې برخه کې ناکام دي. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دوی د خلکو په وړاندې مسؤلیت لري او باید مسؤلانه چلند وکړي. په ورته وخت کې تروریستي ډلو په دې وروستیو کې پر ملکي وګړو حملې ډېرې کړي دي او دوی هدف ګرځوي. نوموړي همداراز له حکومت څخه وغوښتل چې نور باید په هیواد کې د بېګناه خلکو د وژنې مخه ونیسي. د دغه بنسټ مسؤلینو همداراز پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د اجماع پر رامنځته کولو سره په تروریستي ډلو هغه هیوادونو چې له دوی څخه ملاتړ کوي فشار راوړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ماښام د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د میوند په کلب د دوو حملو له کابل شپږ ویشتنه ووژل شول او له نویو ډېر ټپیان شول. د دغو حملو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې ومنه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بې وایي تلې د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره هڅې کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی:
ټولو هیوادوالو ته هغه که په ولایاتو کې دي او که په مرکز کې دي، دوی ته اطمینان ورکوو چې پولیس به د ټولو امکاناتو نه د دوی د ښه امنیت په خاطر استفاده کوي.
د ښاغلي رحیمی په خبره هغو مسؤلینو چې د وروستیو پیښو په رامنځته کېدو کې غفلت کړی قانوني چلند به ورسره وشي. نصرت رحیمی د تروریستي پیښو په مخنیوي کې د خلکو په همکارۍ ټینګار کوي او له افغان امنیتي ځواکونو سره د تروریستي پیښو په مخنیوي کې د خلکو همکاري مهمه بولي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
خوستی فعالان د افغانستان په سوله او ثبات کې د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو ونډه مهمه بولي او وایي که دوی د هیوادنیو مسایلو په باب ګډ دریز غوره کړي نو د شتنه خوالو په ختمولو کې مهم رول لوبولی شي. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د سیاسي ګوندونو غړي او د مدني ټولنو فعالان وایي که چیرې په دې هیواد کې سیاسي ګوندونه، ټولنیز سازمانونه او خپلواک شخصیتونه د ملي مسایلو په باب یو ګډ دریځ غوره کړي نو کولی شي د افغانستان اوږدې غمیزې ته د پای ټکی کېږدي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په ګډه ناسته کې راټول شوي ول، ویل چې افغانانو سره دې د دې مسلې په باب د نړۍ سوله دوسته قوتونه او ګاونډي ملکونه ګډ کار وکړي. په خوست کې د سولې غورځنګ ګوند ولایتي مشر عزیزالله ځلان ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې د دې ټولو اړخونو له همکارۍ پرته پایښت لرونکي سوله نشي راتلی.
افغانان سوله دوسته قوتونه ګاونډي ملکونه لرې تکتونه که دا په ګډه کار ونه کړي دلته به د جګړې اور کمړ هم شي، موقتی به وي، پایداره سوله به تامین نشي. بیا لکه څنګه چې افغانان پکې وسول همداسې به ګاونډي ملکونه او لرې تکتونه هم پکې سوځي.
د امید سبا د ګوند یو تنغړی فریدالله قربان هم وایي چې په افغانستان کې د موجودو ستونزو حل را داده چې ټول سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې او مستقل شخصیتونه د خپل هیواد د امنیت او ټیکاو په اړه یو ګډ دریز غوره کړي.
دلته شته ګوندونه، هغه نهادونه چې د سیاست په برخه کې کار کوي، هغه ځانګړي شخصیتونه چې دلته په ګوندونو کې نه دي خو دوی بیا هم ډیر فعال دي، که دوی یو شریک دریز سره غوره کړي بیا کولای شو چې موږ نورې نړۍ ته یو مقابل وسو. خو لومړی مهمه دا ده چې په هیواد دننه د غشته سیاسي عذاب او ګوندونه سره یو ځای شي او یو ګډ دریز غوره کړي.
د ملي یووالي ګوند ولایتي مسؤل محمد نواز تکړه وایي چې سیاسي ګوندونه او مدني خوځښتونه دي خپلو مشترکاتو ته په کتو د ولس په یووالي کار وکړي.
دا باید متحدانه ډول هغه نقاط چې د دې شریک دي لکه د افغانستان امنیت، سیاسي استقلال، په هغه باندې باید په ډېر اخلاص او صداقت سره د تعهد له مخې باید یو موټی شي تر څو چې ټول ولس سره یو موټی کی او د دې نخوالو په مقابل کې کلک ځوابګوی شي.
د سمون اسلامي شورا مشر مینا ګل تنیوال وایي چې ټول افغانان د یو ګډ هیواد اوسیدونکي دي او د ستونزو د حلولو لاره دا ده چې دلته د یو بل پر وړاندې د زغم او حوصلې څخه کار واخلي.
حوصله باید وکړو، زغم ولرو، یو بل سره قبول کو او د یو بل احترام وکړو. موږ بل چاره نه لرو بیل دینه چې افغانان یو د افغانستان په مشترکه جغرافیه کې ژوند کوو، نو ضرور دغه د چې ګډ هدفونه ستونزې د په ګډه سره حل.
که څه هم په خوست کې د سیاسي ګوندونو غړو او مدني فعالانو په افغانستان کې د روانو ناخوالو په باب اندېښنه څرګنده کړې، خو بل خوا د امریکا دفاع وزیر هند ته د خپل وروستي سفر پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته ویلي چې اوس په افغانستان کې سولې ته تر بل هر وخت هیلې ډېرې شوې دي. د که څه هم طالبانو سره د امریکا نیغ په نیغه خبرې نه دي منلي، خو ویلي دي چې په دې برخه کې ځینې چینلونه په کار بوخت دي.
تاسو له پیغامونو
مونږ اشرف غنی د حکومت نه غواړو چې کوم مهاجر راځي د پاکستان نه، نو دې ته یو یو نمبر زما کور کی او کور نه کینو دا جنگونه به نورم دې کیږي بچی ګوډي غواړي د خلکو نه یم دغه چې به جنگونه یم دغه چې به دا مړی کیږي او دا خلک به مړی او دا کیږي با
کندار ولایت ارغسان ولسوالی خبر کوم. زموږ د تنگی په باب خبره ده، دا تنگی د داوود بابا په وسیله منظور شوی دی، دروازه کړی نه دی خلاص شوی.
زه د لوګر ولایت آزرې ولسوالۍ د بارې چوترې نه یو محلي پولیس صوبت خان مینوم ده. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د آزرې ولسوالۍ چې په 1993 کال کې کوم شهیدان شوي د التن په پوستې کې محلي پولیس هغو ته نیمو نفرو ته نمرې ورکول شوي دي او څه نفر پاتې دي. همونږ ته مامورین وایي چې تاسو ټولې نمرې په یو وار توضیح کیږي. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې زموږ د نمرو غم جدی تو غراته وکړي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د پاکستان سر اعظم عمران خان وایي چې د دې هیواد پوځ به نور هیڅکله د نورو په جګړه کې ښکیل نه شي. عمران خان پرون د پاکستان د دفاع ورځې په مناسبت غونډې ته په وینا کې دا خبره وکړه. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د دې هیواد پوځ به بیا هیڅکله هم د بل هیواد لپاره جګړه ونه کړي. عمران خان چې د پاکستان د دفاع د ورځې یا یوم دفاع پاکستان په مناسبت غونډې ته وینا کوله، زیاته کړه د پاکستان ټولو دښمنانو هڅه وکړه له دې حقیقت څخه چې دا هیواد د نورو په جګړه کې ښکیل دی ناوړه ګټه واخلي. خو د ده په وینا په هغه طریقه چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو دا جګړه پر مخ بوتله، تروریزم ته یې ماتې ورکړه. د 2001 کال د سپتمبر د 11 له حملو وروسته چې د امریکا پاوځ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د پرځولو پلان جوړاوه، نو د پاکستان د هغه مهال پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ژمنه وکړه چې د امریکا له پاوځ سره د تروریزم پر ضد د جګړې په نوم په پوځي عملیاتو کې مرسته وکړي. هغه مهال د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره ټول عملیات په پاکستان کې او د پاکستان د پاوځ په مرسته جوړ او عملي شول. عمران خان که څه هم تحریک انصاف کوند په 1996 کال کې جوړ کړ، مګر هغه مهال دای د کرکټ د یو ستوري په توګه په خلکو کې مشهور وو او ګوند یې د 2001 کال په وروستیو کې چې د تروریزم پر ضد جګړه پیلېدله د نن په شان ډېر په سیاستونو کې ښکیل نه وو. خو هغه په خپله پرونۍ وینا کې د تروریزم پر ضد روانې جګړې ته د څرګندې اشارې په ترڅ کې وویل چې دای له لومړۍ ورځې د نورو په جګړه کې د پاکستان د پوځ له ګډون سره مخالف وو. په داسې حال کې چې ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه او څارونکي په سیاستونو کې د پاکستان د پاوځ پر اساسي رول او د ملکي حکومت په چارو کې د پاوځ د مشرانو پر لاسوهنو انتقادونه کوي، عمران خان وویل پاوځ د پاکستان د داسې یو بنسټ په توګه عمل کوي چې په ملکي چارو کې د لاسوهنې کچه یې صفر ته تقرب کوي. هغه یادونه وکړه چې د پاکستان د پاوځ چارې یوازې د وړتیا او مسلکي مهارت له مخې پر مخ ځي او زیاته کړه د پاکستان ملکی او پوځي مشران د هیواد د پرمختګ ګډ هدف تعقیبوي. د پاکستان صدر اعظم د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې متحد ایالاتو په پاکستان کې د ډیره افراطي وسلوالو ډلو د ځپلو په برخه کې له اسلام آباد څخه د هڅو د زیاتولو غوښتنه کړې. دا غوښتنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال محمود قریشی او له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې بیا تکرار کړه. خو قریشی له کتنې وروسته خبریالانو ته ویل چې پومپیو له ده سره په خبرو کې د افراطي وسلوالو د پټنځایونو مسله هیڅ زیاده کړې نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې ولسمشر نن خبرداری ورکړ چې د سوریې په ادلب ولایت کې که پوځي عملیات وشي نو ملکي وګړي به قتل عام شي. رجب طیب اردوغان په ادلب کې له وسلوالو یاغیانو سره د اوربند غوښتنه وکړه. اردوغان دا څرګندونې نن په تهران کې د روسیا ویران له ولسمشرانو سره په سرمشیزه کې وکړې. په همدې غونډه کې د روسیا ویران ولسمشرانو په سوریه کې د وسلوالو یاغیانو پر ضد د عملیاتو د دوام غوښتنه وکړه. نور تفصیل له احمد تکل.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن روسیې او ایران ته خبرداری ورکړ چې په ادلب ولایت کې د سوریې د دولتي ځواکونو او د هغو د متحدانو پوځي عملیات به قتل عام رامنځته کړي. اردوغان په دې اړه څرګندونې د روسیې او ایران د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او حسن روحاني سره د تهران په نننۍ سرمشریزه کې وکړې. اردوغان په ادلب کې د اوربند غوښتنه وکړه او یې ویل چې په دې ولایت کې هر راز پوځي عملیات به یوه لویه فاجعه، قتل عام او بشري تراژیدي رامنځته کړي او زیاته یې کړه چې دی نه غواړي په ادلب کې د وینو ویلې وبهیږي. علتونو ته له پام پرته پر ادلب چې هر راز حمله شوي یا کیږي، نتیجه به یې مصیبت، قتل عام او لوی بشري ناورین وي او په دې سیمه کې ډیره له 3.5 میلیون زیات ملکي وګړي به ټول په دې پوځي عملیاتو کې زیانمن شي. نو د دې کړکېچ لپاره باید سوله ییزه حل لاره وموندل شي. اردوغان وویل که موږ نن دلته اوربند اعلان کړو نو دا به د دې سرمشریزې لپاره یوه لویه بریا وي. د روسیې، ترکیې او ایران ولسمشران په داسې حال کې په تهران کې غونډه کوي چې په ادلب کې د دولتي ځواکونو په پلان شویو پوځي عملیاتو کې د احتمالي ملکي تلفاتو او بشري فاجعې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني غونډې ته ویل په سوریه کې په تیره په ادلب ولایت کې جګړه باید تر هغه وخته دوام وکړي چې په دې هیواد کې د ټولو افراطي ډلو جرړې وځي، خو روحاني ټینګار وکړ چې په جګړه کې باید ملکي وګړي زیانمن نه شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غونډې ته ویل د سوریه حکومت حق لري چې له وسلوالو یاغیانو څخه د ادلب په ګډون خپلې ټولې سیمې بیرته ونیسي. پوتین وویل د ولسمشر بشار اسد حکومت دا حق لري چې بالاخره پر خپل ټول قلمرو ولکه ټینګه کړي. پوتین د اردوغان د اوربان له غوښتنې سره مخالفت څرګند کړ او ویل چې وسلوالو یاغیانو د سولې په خبرو کې ګډون نه دی کړی، نو ځکه له هغو سره پر اوربان هم موافقه نشي کېدای.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کندوز بڼوال وایي چې سږ کال په کندوز کې د بادامو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په دې اړه له کندوزه اجمل آریان راپور لري.
د دې ولایت بزګران او باغداران په روان کال کې د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي عمده لامل د هوا ښوالی او پر وخت اورښتونه یادوي. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ یو شمېر بڼوالانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د تیرو کلونو په توپیر سږ کال د بادامو حاصلات د قناعت وړ دی، خو بیا د بادامو له ټیټ نرخ څخه شکایت کوي. نعمت الله او احمد شاه د بادامو دو تنو باغ لرونکو په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بادام خو ډېر حاصل هم نیولی و او خو یار خپل تقریبا یو 200 ونې لګېلې رو 200 درخت سره سره لس منه پورې شاه یعنی غټې درختې پورې لس منه پورې جانې اصل ته بدري ولګېږي کوي.
باغ امسال حاصلاتش بهتر از خصوصا بادام. بادام ما کس امسال بهتر است حاصلاتش.
سږ کال د هوا ښوالي له کبله زموږ د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، ځکه په نورو کلونو کې د بادامو حاصلات چندانې ښه نه وو. سږ کال د بادامو حاصلات ډېر ښه دی، خو نرخ یې په بازار کې ډېر ټیټ دی. له دې سره سم په دغه ولایت کې د تازه او د وچو میوو د ټولنې مشر حاجي خیر محمد هم وایي چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی.
امسال بادام نظر به پارسال 80% افزایش یافته زیاد شده. یعنی
د تیر کال په توپیر سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او بڼوال هم د ونو له حاصلاتو څخه خوښ دي. موږ دلته له باغ لرونکو څخه بادام اخلو او بیا بهرنیو هیوادونو لکه ایران، پاکستان، هند او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته صادروو. بلخوا د کندز د کرنې ریاست یو تن چارواکی عبدالبصیر فقیری هم د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي. وایي چې د دې ولایت په کچه په 2,000 هکتار ځمکه کې یوازې د بادامو باغونه شتون لري.
2,000 هکتار ساحه د باغداري صرف د بادام په بخش کې چې موږ تخمین کړي دي په ولایت کندوز او ولسوالۍ کې موجود لري. سږ کال موږ پیشبینی کوو چې تقریبا 8,000 تنه باید بادام تولید شي او مارکیټ ته عرضه کیږي. انجمن صنعت بادام وجود لري او دا کوشش کیږي چې دوی خارجي مملکتو سره قرارداد لري چې هلته د موږ باغدارانو بادام هلته صادر کړي.
د معلوماتو له مخې د کندز په امام صاحب چهاردره قلعزال او د شرشی ولسوالیو کې په پراخه پیمانه د بادامو باغونه موجود دي. بادام د هیواد له مهمو صادرېدونکو میوو څخه شمیرل کیږي چې نه یوازې د هیواد دننه بلکې په بهرنیو بازارونو کې هم خپل ځانګړي مینوال لري چې هر کال د بادامو د ښه حاصلاتو څخه د باغ لرونکو برسیره دولت هم ډیر عواید ترلاسه کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د خبري مجله سر ته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې احمد جعفر احمدي له تاسو سره د احمدي صاحب سټوډیو ته بخیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب.